السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په غور کې د ملکیانو وژنه وغندله. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. 19 پروګرام هم درته لرو، خو په پیل کې له سیفی الله ستانکزینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتنه کړې چې د رایو د تفتیش په جریان کې د ملي وحدت وساتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما له افغان دولت غوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید قانون منګولو ته وسپاري. افغان چارواکي وایي د ملي اردو څلور منصبین نن سهار په کابل او هرات کې وژل شوي، او د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلې جهادیانو په یو کمین کې 50 سوریایي عسکر وژلي. سرکې د افغانستان خبرونه. سپینه مانی وی ولسمشر براک اوباما د افغانستان د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورڅخه وغوښتل چې د جمهوری ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د سختي او ټاکنې څېړنې په جریان کې باید ملي وحدت وساتي. سپینه مانی په یو بیان کې ویلي، جمهور رئیس براک اوباما له عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره د جمعې د ورځې خبرو کې له دواړو مشرانو مننه وکړه چې د انتخاباتو د ټولو رایو پر تفتیش موافقه وکړه. د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو څېړنه ټاکنې شوې او د جولای له 23 راهیسې تر اوسه د رایو په سلو کې څلور برخه څېړل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما له افغان دولت نه وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. په کابل کې د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په غور ولایت کې د وړمې شپې په پیښه کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې له ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې.
واقعا د افغان دولت هم همیشه دا غوښتنه کړې ده چې هغه عوامل چې د دغه پیښې لامل کی او ګرځېدلې دي، خصوصا په هغه وقایعو کې چې خلک په خاصه شکل باندې ټارګټ شوي دي او هدف نیول شوي دي، د قانون منګولو ته وسپاري تر څو چې د نورو عبرت وګرځيږي.
د یوناما تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په غور ولایت کې د ملکیانو دغه وژنه غندلې ده. راپورونه وایي وسلوالو وړمش په غور ولایت کې 14 مسافر په مرمۍ ووژل. د کابل امنیتي مسولانو تایید کړ چې نن سهار په کابل ښار کې په یو چاودنه کې د ملي اردو یو افسر وژل شوی او یو بل ټپي دی. د کابل د امنیت قمندانې ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل، پیښه نن سهار شاوخوا 2 بجې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې له امله د عبدالحق څلور لارې ته نږدې شوی. لبلی خدای هیواد په لویدیس کې د 200 ظفر قلی اردو چارواکي وینې نن سهار شاوخوا 2 بجې د هرات په اتمه ناحیه کې وسلوالو کسانو د ملي اردو دوه سرتیري په ډزو وژل دي. په لوګر کې وسلوالو درې ملکی وګړي تیر شپه د تراوی د لمانځه په وخت وژلي. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالوکیل حقیار ازادي راډیو ته ویل، دا پیښه د یادې ولسوالۍ په کشم کلا سیمه کې شوې. د حقیار په خبره وژل شوی ټول د کاکا زامن دي او وسلوالو له جمعه ایستلی وو. د بلې خوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي، په دانګام ولسوالۍ کې تیر ماښام د ملکیانو یو سره چډوله موټر په یو ځای پر ځای شوی ماین وخود، چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شول او دوه نور هم ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیه، یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ. بیا هم خراغلی، اسلامي دولت یا داعش د وسلوالي ډلې جهادیانو په یو کمین کې د سوریې الکتر لګه 50 سرتیري وژل. دغه سرتیرو د ډیره برخه تر نیول کېدو لنډه شیبه وروسته وژل شوي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار ډله چې مرکزی په بریتانیا کې دی، پرون ویل دغه بریت په رقه ولایت کې شوی دی چې د جهادیانو عمده مرکز ګڼل کېږي. د سارونکو ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل، له اکثرو سرتیرو سرونه اغوست شوي دي. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځو وسلوالو ادعا کړې چې تر 50 زیات سرتیري وژلي دي. د ولسمشر بشار اسد په رژیم پورې تړلې رسنۍ تر اوسه پر رقم کې د دې وژنو په اړه چوپه خوله دي. اسلامي دولت وسلوالو ډله چې په سیمه کې خپل خلافت اعلان کړی، په جون کې د سوریه او عراق د پولو پوګدو کې راڅرګنده شو او د دواړو هیوادونو ځینې سیمې ونیولې. راپورونه وایي اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړ. اسرائیل دغه اقدام وروسته تر هغې وکړ چې د اوږدمهالي اوربند لپاره یې د امریکا وړاندیز رد کړ. یو امریکایي چارواکی وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته وویل چې دغه لنډمهاله اوربند پر سیمه ییز وخت نن ساعت 2 بجو وروسته د اعتبار وړ دی. د حماس ډلې یو ویان چې غزه یې په کنټرول کې ده وویل فلسطیني لوری هم دغه لنډمهاله اوربند مراتبي. تر دې مخکې د اسرائیل امنیتي کابینې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د یوې اونۍ د اوربند پیشنهاد رد کړ. د اسرائیل ملي ټلویزیون څرګنده کړه د ښاغلي کاری پلان په غوڅ اکثریت رات شو خو زیات کړه په دې اړه بحثونه روان دي. غلی کاری په قاهره کې ده د کوچنی اختر په خاطر د ورځېنی اوربند غوښتنه کړې وه. راپورونه وایي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تیرو 13 ورځو په شخړو کې تر 300 زیات فلسطینیان او 83 تنه اسرائیلیان چې په هغو کې 30 تنه اسرائیلي سرتیري هم شامل دي وژل شوي دي. اروپای ټولنې د یوکرين د بهرن په ارتباط 15 افراد او 13 ماشه د خپل بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په دغو کسانو کې چې پر سفرونو محدودیتونه لګول شوی او شتمنې کنګل دي، د چچنیا د رهبر رمضان قادروف، د روسیې د بهرنی استخباراتو د ادارې د مشر میخائیل فراتکوف، د روسیې د فدرالي خدماتو د ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او د دونیتسک د خپل سری جمهوریت د مشر پاول ګوباروف نومونه شامل دي. په هغو 13 ماشو کې چې بندیزونه ور باندې لګیدلي، نه شرکتونه او نه انستیتیوتونه شامل دي چې د روس په بلتون پال لخوا د یوکرين په دونیتسک او لوهانسک تشکیل شوی وو. او رسته خبر هم دا چې د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویل دوی باور لري چې روسیا به د یوکرين په ختیځ کې روس پلوي بلتون غوښتونکو ته د توغندۍ او توغولو بیلابیل سیستمونه ورکړي. د پینټاګن ویان سټیفارن ویل دوی پوهیږي چې د توغندۍ او توغولو دا سیستمونه په نږدې راتلونکي کې بلتون غوښتونکو ته ورسیږي. وارن زیاته کړه روسیې د توغندۍ سیستمونه د یوکرين پولې ته نږدې وړي دي او مسکو هم ممکن هر لحظه او هر وخت دا وسایل یاغیانو ته وسپاري. په عین حال کې د یوکرين پوځ د جمعې پر ورځ ویل د هیواد په ختیځ لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د 2 میاشتو راهیسې چې د یاغیانو پر ضد عملیات پیل شوي، تر اوسه د 2315 تنه عسکر او پوځیان وژل شوي او 1202 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو مؤسسه وایي د یوکرين په ختیځ کې د جګړو له امله شاوخوا 2013 کسان مهاجر شوي دي. د دې کسانو شاوخوا 1000 د یوکرين نورو سیمو ته تللي او 1013 روسیې ته اوښتي دي. له بلې خوا د یوکرين د امنیتي خدمتونو ادارې د جمعې پر ورځ د دوی په وینا هغه ټلیفوني مکالمې خبرې کړي چې ښایي روس پلوه بلتون غوښتونکو د یوکرين په ختیځ کې د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه وشتلې ده. او د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک هم پیدا کړئ. که تاسو هم فیسبوک کاروئ کولای شئ چې د ازادي رادیو وی پانه یا پانه خوښه یا لایک کړئ. اره ورس پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسنو کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پانی ادرس دی facebook.com/azadiradio. ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په افغانستان کې د جګړې لشکیل خو وغوښتل د ملکیانو ساتنې ته پام وکړي.
ټولو هغه ځواکونه چې په دغو نښتو کې ښکېل دي، دا غوښتنه لرو چې هر څومره چې کېږي د ملکي خلکو د حفاظت لپاره خپلې تدابیر ونیسي.
په کندوز کې هغه لس کلن انجلۍ د امن کور څخه د هغې کورنۍ ته وسپارل سوه چې ادعا کېږي د جومات ملا امام ورباندې جنسي تیری کړی دی. په دې خپرونې کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د نري رنځ یا تبرکلوز پر ناروغۍ خبرې شوي.
اکثرا شپې د خوا د تبه تکراریږي او مریض ورسره خوله کوي. وخت چې دغه علائم مریض ولري او ټوخایم ها ورسره ولري، دا خدای چې باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي.
تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په غور ولایت کې د ملکیانو وژنه وغندله. د یوناما ویاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکیانو پر ساتنه او امنیت ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت نه وغوښتل چې د غور ولایت د حملې عاملان ونیسي او سزا دې ورکړي. راپورونه څرګندوي چې وسلوالو وړ مشپه په غور ولایت کې 14 تنه مسافر په مرمیو ووژل. د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تفصیل د جانقه الکوزی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله ملي او نړیوال سازمانونه زیات اندېښمن دي. وړمه شپه وسلوالو په غور ولایت کې 14 تنه مسافر له موټر څخه ښکته کړل او له کوم دلیل پرته یې په ډزو ووژل. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما د دې ملکیانو وژنه غندلې او په ټینګه غواړي چې د ملکي خلکو د ژوند ساتنه باید وشي. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه چې یو ځل بیا د غور ولایت کې ځینې ملکي کسان وژل شوي دي، نه یوازې په غور کې، په زیات ولایتونو کې دغسې پېښې راپېښې شوي دي. مثلا د پکتیکا قضیه، د پروان قضیه، په همدې شکل باندې په کابل کې او نور ولایتونو کې هم داسې پېښې شوي دي چې ملکیان پکې یا وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. او دا واقعا د مونږ د نگرانۍ سبب او لامل دی. موږ ټولو هغه ځواکونه چې په دغو نښتو کې ښکېل دي، دا غوښتنه لرو چې هر څومره چې کېږي د ملکي خلکو د حفاظت لپاره خپلې تدابیر ونیسي.
په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکیانو قاتلان باید پیدا او عدالت ته دې وړاندې کړي. د دې کمیسیون اجرایي رئیس محمد موسی ازادي راډیو ته د مسلې په اړه وویل: د ملکي خلکو د حفاظت لپاره باید جدي ګامونه پورته شي.
اگر طالبا و یا هر ګروه دیگر مرتکب عمل شدن، اینا پاسخگو هستند.
دا کار که طالبانو او یا بل کومې ډلې کړې وي، هغوی باید ځواب ووایي. د ارګون پیښه تر ټولو ناوړه پیښه وه او دا د غور حادثه چې شوې دا ښیي چې د افغانستان دښمنان جغرافیایی محدودیت ته نګوري او د ټولو افغانانو پر ضد عمل کوي. په دې توګه د افغانستان خلک او حکومت باید په ګډه جدي خبرګون وخی. زه فکر کوم د خلکو د قاتلانو پر وړاندې نرمښت بس دی. جمهور رئیس حامد کرزی هم په غور ولایت کې د ملکیانو وژنه غندلې او دا یو غیر انساني عمل بللی دی. د جمهور ریاست اعلامیه وایي ښاغلي کرزی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دا مسله باید په جدي ډول تعقیب کړي. د غور ولایت چارواکو د ملکیانو د دې وژنې پړه پر طالبانو اچولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مې واورېدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په افغانستان کې د جګړې له ښکېل خوا وغوښتل د ملکیانو ساتنې ته پام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت نه وغوښتل چې د غور ولایت د حملې عاملان ونیسي او سزا دې ورکړي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو وړمه شپه په دې ولایت کې 14 تنه مسافر په مرمیو ووژل. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په کابل کې نننۍ ورځپاڼه هم پر دې مسلې تبصرې خپرې کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو بیا هم په افغانستان کې د انتخاباتي ستونزې او په غور ولایت کې د بیګونا ملکیانو د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا په خپل لومړي مخ کې د احمد ضیا مسعود په نقل لیکي د ائتلافي حکومت د جوړېدلو پریکړه نه ده شوې. همدې ورځپاڼې د ښاغلي مسعود له خولې لیکلي: نه باید یو ناکام ټیم خلکو ته جنګي روحیه ورکړي او په فشارونو سره ځان د تحول او دوام پر ټیم تحمیل کړي. د ویسا په سر مقاله کې راغلي: انتخابات د افغانانو کورنۍ مسله ده. دا د پردیو لپاره د سپیرو معاملو پر مسله باید بدله نشي. د لیکوال په باور که څوک د بدلولو هڅه کوي تاریخي جفا کوي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي: د رایو بیا شمیرل له انتخاباتي ستونزو د بریالیو وتلو یوازنۍ لاره ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: د انتخاباتو ملي او نړیوال ناظرین باید په دقیقه توګه د رایو له شمیرلو څارنه وکړي تر څو روانې تراژیدۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. انیس ورځپاڼه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویاند له خولې لیکي: د رایو شمیرلو ته 200 ټیمونه نور هم تیار شوي دي. سرنوشت خپلواک ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په نقل لیکلي: د رایو د څېړنې له بهیره ډاډه یو. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي: د ائتلاف په نامه نه، بلکې د ملي یووالي په نامه د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د ملت د ارادې ښکارندویي کوي. د مطلب لیکوال نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کوي: د ائتلاف په نامه نه، بلکې د یو موټی او واحد افغانستان په هیله د ملي وحدت په نامه د یو حکومت په رامنځته کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړئ. بلخوا کابل چاپ نور ورځپاڼو په غور ولایت کې د بېګنا ملکیانو د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: په غور کې وحشت افغانان بېلوي نه، بلکې یو موټی کوي یې. د جمعې په ورځ یو شمېر وسلوالو د غور ولایت په بادګا سیمه کې 14 ملکیان له موټره راښکته کړل او بیا یې ووژل. ورځپاڼه دولت ته وړاندیز کوي: په کار ده چې د دې پېښې پلټنه وکړي او معلومه کړي چې د دې حملې تر شا د چا لاس دی او د چا پر مټ یې دغه عمل ترسره کړی.
د سر مخالی په پای کې راغلی دولت باید دغه وسلوال پیدا او سخت سزا ورکړي چې د افغانستان د دښمنانو د اهداف لپاره یې دغه ډول وحشت کړی او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو تر شا د پاکستان لاسونه دي.
په کندز ولایت کې هغه لس کلنه انجلۍ له امن کور نه د هغې کورنۍ ته وسپارل سوه چې ادعا کېږي د جومات ملا امام ورباندې جنسي تیری کړی دی. راپورونه وایي په دې موده کې یو شمېر کسانو د امن کور مشرې ته چې دغه انجلۍ ساتله ګواښونه کړي دي. د انجلۍ کورنۍ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوی غواړي هغه ووژني. اجمل آریان او نور تفصیل.
د جنسي تیری ښکار ګرځېدلې انجلۍ برېښنا نومېږي، لس کاله عمر لري او په ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. په نوموړې انجلۍ باندې د کندز ښار دویمې ناحیې پورې مربوط د یالتي ګنبد په سیمه کې د سور میاشتې په یولسمه نېټه هغه مهال د جومات ملا امام لخوا پرې جنسي تیری شوی و. کله چې ملا امام نور ماشومان یې له سبق څخه رخصت کړل او برېښنا یې د جومات د جارو کولو په بهانه راتمه کړې وه. له پیښې وروسته دا انجلۍ د کورنۍ لخوا یې د کندز ښار مرکزي روغتون ته لېږدول شوې وه. د کندز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیر هم تاییده کړې وه چې پر دې انجلۍ جنسي تیری شوی دی. د دغې انجلۍ پلار نجم الدین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ما خپل لور جومات ته په دې خاطر لېږلې وه چې دینی مسایل زده کړي، هلته دغه بدبخته ملا امام ورباندې جنسي تیری کړی و. بیا مې شفاخانې ته راوسته، دوه ورځې زما لور په شفاخانې کې وه. بیا وروسته هغه د کندز امن کور ته ولېږدول شوه، خو کله چې محکمه دایر شوله انجلۍ د امن کور لخوا کابل ته لېږدول شوې وه. د هغه په وینا چې بیا کابل ته تللی د ښځو چارو وزارت ته عریضه کړې چې د هغه لور بیرته ورکړي. د ښځو وزارت امر ورکړی د کندز په امن کور، خو کله چې د امن کور ته ورغلی هغوی بهانه کوله او انجلۍ یې موږ ته نه راکوله. نجم الدین وایي چې ده د خپل یو جرب ځمکه ګیراو کړې، همدارنګه خپل دوه غوایي خرڅ کړي او هغه روپۍ د کابل د تګ او راتګ په کرایه مصرف کړي چې بالاخره خپل لور ترلاسه کړي. خو سره له دې وزارت امر د امن کور موږ ته انجلۍ نه راکوله. بیا مو د کندز ولایت عریضه وکړه، هغوی سرندوالۍ ته هدایت وکړ، سرندوالۍ بیا په قومندانۍ باندې امر وکړ، قومندانۍ انجلۍ موږ ته تسلیم کړه. ولې به موږ خپل اولاد وژنو؟ اوس مهال موږ خپل لور په کور کې لکه ګل غوندې ساتو. دا د امن کور خبرې وې چې ګواکې د انجلۍ مور او پلار انجلۍ وژني، موږ ولې خپله ماشومه لور ووژنو؟ نوموړی د کندز یامن کور په دوه مخې تورن کړ. هغه زیاتوي چې د یامن کور له ملا امین څخه ملاتړ کوي، ځکه د یامن کور مشره له ملا امین سره قومي ارتباطات لري. هغه دا هم وویل چې د یامن کور پرته د دوی له اجازې او مشورې د هغه د لور دوسیه کابل ته تبدیله کړې. دی وایي چې موږ دومره مالي امکانات نه لرو چې کابل ته تګ او راتګ وکړو، زموږ دوسیه دې بیرته د کندز ولایت ته راانتقال کړي. د برېښنا پلار د افغانستان دولت څخه غواړي چې باید دغه ملا امام ته د اعدام حکم ورکړي، کوم چې د ده پر لور یې جنسي تیری کړی. د کندز یامن کور مشره ډاکټر حسینه سروري وایي، کله چې موږ د رسنیو له طریقه خبر شو د کندز روغتون ته ولاړو چې انجلۍ دوه ورځې هلته بستر وه، او د انجلۍ مور ویل چې که چیرې موږ دا بیرته کلي ته بوزو هلته امکان لري چې دا انجلۍ د کورنۍ لخوا ووژل شي. موږ بیا دغه موضوع د ښځو چارو ریاست او بشري حقونو کمیسیون سره تعقیب کړه. بیا مو د کندز امنیه قوماندانۍ ته مراجعه وکړه، هغوی هم دا وویل چې که چیرې دا انجلۍ اوس مهال بیرته کلي ته انتقال شي امکان لري چې دا ووژني، ځکه د کلي خلک ډېر احساساتي وو. بیا موږ د قوماندانۍ یو رسمي مکتوب پر اساس انجلۍ مو د امن کور ته راوسته. سروري زیاتوي، کله چې انجلۍ مو د امن کور ته راوسته د انجلۍ روغتیایي وضعیت ډېر خراب و.
روز جمعه وضعیت دختر به اندازه خراب شد، هم چیزی که اونا پیشبینی کرده بودن همو حالت
د جمعه پوره د انجلۍ وضعیت خراب شو. څرنګه چې هغوی ویلي وو هماغه شانته حالت انجلۍ ته رامنځته شو، زه مجبور شوم پرته له دې چې څوک خبر کړم انجلۍ مې کابل ته ولېږدوله. بیا هلته زموږ مرکزي دفتر انجلۍ په کیور انټرنیشنل روغتون کې بستر کړه. د دولس ورځو لپاره انجلۍ هلته بستر وه. د هغې په خبره د یو څو وختو لپاره انجلۍ په کابل کې وه. په همدې موده کې د انجلۍ کورنۍ د امن کور مشره یې ډېره پتنګه کړې وه. همدارنګه هغه وایي په سیمه کې غیر مسؤولو وسلوالو او ملایانو لخوا ګواښل شوې هم ده. ډاکټر سروري وایي چې یو شمېر جګپوړي دولتي چارواکي او همدارنګه یو شمېر ملایان هم له دغه ملا امام څخه په غیر مستقیمه توګه ملاتړ کوي. حسینه همداراز وایي چې ملایانو هغه ګواښلې وه چې ګواکې دوی د ملایانو نوم بد کړی او له دې یې غوښتلي وو چې انجلۍ رسنیو ته حاضره کړي چې ووایي ملا پر دې جنسي تیرې نه ده کړی. سروري د انجلۍ د پلار تورونه ردوي چې ګواکې نوموړي د ملا امین ملاتړ کوي او له هغه سره به قومي اړیکې لري. بلخوا د کندز د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو مدیریت مشر ویسدین تلاش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هغه انجلۍ مور او پلار ته یې له ضمانت اخیستو وروسته ورکړې ده. پلارې، مامای او په ټوله کې د برېښنا 15 تنه نږدې خپلوان حاضر شول او وی ویل چې اوس مهال برېښنا ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه ده. موږ بالاخره د استیناف سرندوالۍ او د ولایت مقام هدایت پر اساس وروسته له 15 نفرو څخه په ضمانت اخیستو سره انجلۍ مو خپل مور او پلار ته تسلیم کړه. هغه زیاتوي د دغې انجلۍ ساتنه په داسې یو ټولنه کې چیرې چې منطقوي رسم رواج او سنتي پرېکړې پر ځای پاتې وي ډېر ستونزمن کار ده. دا لا روښانه نه ده چې په راتلونکي کې د برېښنا برخلیک به څه ډول وي. دا هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو سره به یې ځواب روښانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي راډیو ته غوښ په افغانستان کې د محل د سهار لس بجې شل دقیقې او 40 ثانیې دي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي چې د نری رنز یا تبرکلوز د ناروغي په اړه پکې ډاکټر دا اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي دي. اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو رسپونه کې د افغانستان په اړه څرغلي
د خبريالانو د دفاع کمیټې د خپلې نشې په ورستۍ ګڼه کې د یو بهرني خبريال د وژنې او د بل د ټپي کېدو په اړه د یو پولیس محاکمې ته اشاره کوي او وایي دا د افغانستان د قضایي سیستم یو مثبت ګام دی خو کامیابي نه ګڼل کېږي. د کابل په ولایت کې یوې محکمې ته نقیب الله په نوم پولیس د یوې خبريالې او د هغې د همکار د وژلو په تور په اعدام محکوم کړ. د خبريالانو د دفاع ټولنې نشریه لیکي که څه هم دغه کمیټه د اعدام د سزا سره موافقه نه ده خو وایي لږ تر لږه د افغانستان په څېر هیواد کې د عدالت د پلي کېدو لپاره یو ګام واخیستل سو او د یوې خبريالې قاتل محاکمه سو. نشریه لیکي له 1992 کال وروسته چې دغې کمیټې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی تر اوسه شپږویشت کورني او نړیوال خبريالان په دغې وخت کې وژل سوي دي خو دا لومړی ځل دی چې د یو خبريال د قتل په قضیه کې عدالت پلی کیږي. دغه نشریه زیاتوي یوه موضوع د اندېښنې وړ ده، هغه دا چې کله یو خبريال د قانون د پلي کوونکي او یا هغه کس لخوا وژل کیږي چې باید د یې ساتلی وای نو پوښتنه ده چې څوک په دغو خبريالانو ساتنه کوي. د لیکوال په باور د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې اساسي قربانیان کورني خبريالان وي خو افغانستان هغه هیواد دی چې ډیری بهرني خبريالان پکې د تاوتریخوالي قرباني کیږي. لیکوال زیاتوي په دغه هیواد کې د وژل سوي خبريالانو 90% یې بهرنیان دي. د جین سټیفنس په نوم نشریبیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان په اړه په یوه بله موضوع راخسته او لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د دغو ځواکونو داسې وسایل او تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري. د دغه نشریه په وینا امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې پوځي فعالیت درلود او د روان کال په پای کې په یو وار په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 100,000 ته راکموي. نشریه پوښتي چې د هغو تجهیزاتو او وسایلو برخلیک به څنګه سي چې امریکایي قواوو په افغانستان کې کار ترې اخیست. د نشریه په لیکنه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د شاوخوا 45 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې سي. نشریه زیاتوي یو شمیر دغه وسلې، مهمات او تجهیزات زړه سوي دي خو د هغوی د انتقال لپاره هم میلیاردونه ډالر پکار دي. اوس باید امریکا پریکړه وکړي چې آیا دغه تجهیزات تخریبوي، انتقالوي او یا په هغه ډول چې دی په افغانستان کې ساتي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام له او د سحر تر او بجو اوریدلای سي. د هلمند د ولی ویاند وی چې د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ په ناکرارو سیمو کې لمړنۍ عملیاتو نتیجه نه ورکړي ځکه چې د دولت وسلوالو مخالفانو زیات ماینونه یې شېدي. عمر زوک ازادي راډیو ته ول چې امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
تقریبا باندې یو میاشت وړاندې وسلوالو مخالفینو د سنگین ولسوالۍ په ځینو ساحاتو باندې په ځینو سیمو باندې خپل تروسونه وکړل، خپل حملې وکړلې او هغه سیمو کې خپل تحرکات شروع کړل. نو په دې اساس سره اوس هم وسته لغنه موږ عملیات پیل سل چې په هغو سیمو کې جریان درلودله. بالاخره هغه عملیات پای ته ورسېدله او کومه داسې خاصه نتیجه نه وه کې، خو بیا هم موږ اوسني عملیات چې تقریبا څو ورځې وړاندې شروع شوي دي، اوس په هغه ساحو پکې چې مخالفینو تعرضونه کړي وو، کاروان کله سیمه وه، بوستانزو، کټیزو، مسیزو، هغه لرې پرتې ساحې وې چې له هغو ځای څخه یې تحرکات کول، په هماغه ځایونو کې خپل عملیات شروع کړي دي. اوس هم عملیات په هماغه ساحو کې روان دي او په ډېر دقیق او منظم شکل باندې هغه ماینونه دغه ځای څخه انجینري ټیم لګیا دی ورباندې مشغوله دی، تر څو هماغه ساحې په مکمله توګه د ماینونو له سیمې څخه پاکې کړي او په هغه ځایونو کې بېرته خپل هغه کسان چې هغو ځای څخه ماجستي دي بېرته خپل کورونو ته ستانه شي.
حتماً به له دې سیمو څخه ډېر خلک بې ځایه شوي وي، د هغوی شمېر څومره دی او هغوی چېرته تللي دي؟
موږ ټول تعداد د اولې جګړې نه تر اخرې صحنې پورې درې زره کورنۍ راځي چې شمالي سیمو څخه راکډوال شوي دي، او د هغو لپاره مرستې همدا اوس هم جریان لري چې څو دقیقې وړاندې هم هغه کسان چې هغه سیمو څخه د جنګ جګړې له سیمو څخه مهاجر شوي دي، د هغوی لپاره موږ مرستې راجلب کړي دي. او همداشان په هغه ساحو کې چې اوس عملیات روان دي، هغه ساحې مکمل وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی، او انشاءالله ډېر به زر دغه ساحې پاکسازي شي او بشپړ امنیت پکې قایم شي.
عملیات همیشه کیږي همدا سیمې چې تاسو یادې کړې، مثلا ساروان کلا دا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې نه دي، خو کله چې امنیتي ځواکونه ورشي د منطقې تاسیه شي، امنیتي ځواکونه خو تل لپاره نشي پاتې کېدای، دوی بیرته وځي، بیرته طالبان راځي. د دې لپاره یو اساسي حل لاره څه ده؟
په دې ځای کې باید بشپړ عملیات پر کېدلو نه وروسته باید منظم شکل باندې کمربند واچول شي، او په هغه ځایونو کې منظم پوسټې ځای پر ځای شي، په اساسي توګه باندې په هغه ځای کې هغه امنیتي ځواکونه چې په ځای کې باید ځای پر ځای وي تشکیل ورکړل شي، تر څو دغه ولسوالۍ ساحه نوره هم پراخه شي، او هغه ځایونو کې چې مخالفین تحرکات له هغه ساحو څخه کوي بشپړ عملیات او په بشپړه توګه ته کمربند واچول شي.
د هلمند ولی ویاند عمر ځواکو راپورونه وی اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړ. اسرائیل دغه اقدام روسه ترغه وکړ چې د اوږدمهاله اوربند لپاره د امریکا وړاندیز رد کړ. د حماس ډلې یو ویان چې غزه په کنټرول کې ده وویل فلسطینی لوري هم دغه لنډمهاله اوربند مراتوي. په همدې حال کې فلسطینی مشرانو غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل د نظامی حملو په وړاندې دي د غوسې ورځ ولمنځل سي. تفصیل د ملالې بشیر پر رپورټ کې.
په فلسطین کې مظاهره او د غصې یا قهر دورې د لمنځلو غشتنه له هغه وروسته پیل شو چې یو ورځ مخکې د اسرائیل په یو حمله کې 15 تنه د شذو کوچنیانو او د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون ووژل شو. دا پیښه هغه وخت رامنځته شو چې د اسرائیل لخوا په غزه کې د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی پناځای په توغندوی ووشتل شو. اسرائیل ویلي دی چې د دې پیښې پلټنه کوي، خو دوی ته دا نه ده څرګنده چې دغه توغندي د اسرائیل د پوز لخوا ووشتل شوی وو او که د حماس لخوا. د راپورونو له مخې پرون په بیت المقدس کې اسرائیلي پولیسو له 50 کالو د کښته عمر مسلمانان د الاقصی مسجد څخه راګرځول. د بیړنیو حالاتو ویان اشرف القدرا وایي د اسرائیل په یو هوایی برید کې چې د دیر البلا په نامه پر یو ښار تر سره سو، یو شپږویشت کلنه ښځه او یو حامله ښځه چې درویشت کلنه وه ووژل سوې. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر د دې سازمان امنیت شورا ته په یو لیک کې ویلي دی چې ژر تر ژره د غزې په حق له بې پرې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د غزې د بریدونو په اړه د تحقیقات وکړي او په دې جنایتونو کې لاس لرونکي د عدالت ته یوړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ورځ شاوخوا 10,000 فلسطینیانو د رام الله له ښاره تر بیت المقدسه لاریون کاوه چې د اسرائیلي پوځیانو لخوا تر برید لاندې راغلل. د دې برید په پایله کې درې فلسطینیان ووژل شول او تقریبا 100 کسان نور زخمیان شول. د جولای له 8 را په دې خوا چې پر غزه د اسرائیل بریدونه پیل شول، تر اوسه 804 فلسطینیان وژل شوي دي.
د ژوند رنګونه
نیمه سوایله
دا لودي د څومې ستو ده؟
دوه میاشتې کم دوه کلنه.
دا دوه میاشتې کم دوه کلنه ده؟ ولې دومره ورکې پاتې ده؟
دغه څه پیدا شوي در وخت وایي سال و بیا سره یې پېراوخته. د اتاتورک شفخانۍ ته بوتله بستر مې که بیا هغې جنې څخه شوه ډېرې هغې کې ورنځېده، هغې هم غوښې وبه که بیا د څلور ورځې مخکې یو ور د خولې د ناسه شو وایي زه هغې څه وېښه کېږي چېرې کله به یې لیمو ورکوه کله به یې دم کړې مالګه ورکوه، هېڅ جلکۍ باندې تاثیر نه کوه. سپېرکۍ بادیانې جوش او کور کې نه کېد. آخر ما زړن مالې زمې لور بیا یمه تداوي کوم او پلار هم ستاندم پلان نه عملی ده.
چی عمل ده؟
پودر
تختل څه کوم سولیس ده سوی ته غسیا
خو ډنګری ده دا دغه چا شکل بل رقم سو ده سر شکل بل رقم سو دغه جین نه نو دا سوک سو دغه جین نه بیخي ده ساغه شو
دلته اوس کوم خواړه ورکوي دیته
دلته دغه شیدی ورکوي دوی درې وخت شپې ورکوي درې وخت دوه ورځې ورکوي او کیله ورته د دوه ورځې شروع کړی دا راغی
لکه وخت سلسله شفخانی تر اغلی کنه خسته وي دلک زره
کارو غسته وي د مرګ نه بچ سو سترګې سپینې ختلې وي اس نه کیده د مې دی جن ډاکټر دلته نو پښ په ووم راجل او تاکته وروامه چې لاغوې زر د سپچکاری قانون کوته کی خود لای ته دوسیه راړ دوسیه نه مخ کله قانون کې پچکاری وته به ټول ډاکټرانو کاو خیال دی نه کړه وړ دی نه امړه به سوچ پګور زیا کوټه سرم لاندې تیرو به یې سیاو پچکاری دا یو شپه ورته کول یو سات کې درې کترې ورته وساسي د خدای دی نازم ټاکې دی نه بیا ته کلی سبا ما ستان بخلاسي
اوس به ته کوټه لاره سې کنه دې ته به کوم خوړ ورکې
دې ته ډاکټرانو وی وداوګي ناغ ورکوري زو ورکوري زو کزاردا کاچو شرغم اچو کچالو اچو سرسر غونې په خپل لا کچو گشنی چچو هې ترکاری شروع ورکا